یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار هرکلی کوم. وړاندې په خپرونه کې اورئ د بغلان پر وروستۍ نامنه یو به د کورنیو چارو وزارت ویان څرګندونه واوري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري. زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه د طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
په ننګرهار کې د میوو باغونه ډېر سوي.
ترجیمو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده.
افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خود ښکار ویری هم ورسره ډېره ده.
په دې هېواد کې مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمېر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی.
دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. زلمی خلیل زاد خبردارای ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. او اروپایي ټولنه او هند نن د آزاد سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیلوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. ښاغلی خلیل زاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپله نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد یوه بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ کړی چې له دې فرصت څخه کار واخلي. په همدې حال کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همداراز د ناټو ځانګړو استازو په برلین کې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې شل مادې لري ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د یوه حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. له دې غونډې سره د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې یو ځای شوی و. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی طالبان د سولې پلوی غورځنګ وباله.
د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده له وخت تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه یې اخیستي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د صلح په خاطر باندې و.
خود پرونی غونډې ګډونوالو په خپله ګډه اعلامیه کې د روان تشدد د دوام ډېره پړه پر طالبانو واچوله او له دې ډلې یې وغوښتل چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادۍ راډیو ته ویل چې د تېرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. ښاغلی آریان د تلفاتو دقیق شمېر ونه ښود، خو ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
مشترک امنیتی ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبان ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
له دې مخکې افغان چارواکو او طالبانو د بغلان په دهنې غوري، نهرین او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې د درنو جګړو خبر ورکړ. او افغان چارواکو ویل چې په دې جګړو کې شاوخوا سلو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او طالبانو ویل چې په دهنې غوري کې د دولتي ځواکونو 15 قرارګاوې نیولې دي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځني سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان ته د دې سفر بلنه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ورکړې. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقونو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي، خو ریاض له نوې ډیلي سره په اړیکو کې ډیر احتیاط کوي ځکه هند د سعودي عربستان د تیلو لوی پیرودونکی او مهم تجارتي شریک دی. د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هم سعودي عربستان ته تللی وو او پرون یې له ولیعهد سلمان سره وکتل. تمه ده چې عمران خان به له سعودي مشرانو سره په جدي ښار کې وګوري. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه او هند په خپله نننۍ سرمشریزه کې د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې مشران پرون د پرتګال په پورتو ښار کې راغونډ شوي وو او ټاکل شوی چې نن د هند صدراعظم نریندرا مودي هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دوی سره یوځای شي. د هند او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ موضوع په 2013 کال کې د تعرفې د کمیدو، د اختراعاتو د ثبت، د حق د خوندیتوب او په اروپا کې هندي وګړو ته د کار د جواز په شمول د ځینو دلایلو له امله درول شوې وې. اروپایي ټولنه او هند په داسې حال کې چې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي، دواړه د چین اقتصادي ځواک ته هم اندېښمن دي، خو ځینو ډلو لکه د بښنې نړیوال سازمان چې فعالانو یې د سرمشریزې د ځای مخې ته د اعتراض لپاره شمې ولګولې، د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتي دي چې د مودي د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو مسله له پامه ونه غورځوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل، تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمرني مطلب ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د محل په بغلان ولایت کې امنیتي وضعیت کنټرول شوی دی. دغه وزارت وایان طارق اریان ادعا کوي چې د جګړو پر محل طالبانو د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی، خو په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه ډلې ته درانه تلفات اړولې دي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي او وایي چې برعکس افغان ځواکونو د خلکو کورونه، جماعتونه او کلینیکونه د مورچل په توګه کاروي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي.
افغان حکومت په بغلان ولایت کې د څو ورځنیو شدیدو جګړو د کنټرول خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ولایت کې جګړه شدیده نه ده او ادعا کوي چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګزوب له هم اړولې ده، هغه ادعا چې طالبان یې نه مني.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا رد کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې طالب وسلوال ښیي چې پیکاوې او آر پی جي کلاشنکوفونه ورسره دي او د یو کور څخه د افغان امنیتي ځواکونو لوري ته ډزې کوي. په دې ویډیو کې د کور ښځې او ماشومان همدارنګه یو سپین ږیری سړی هم ښکاري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان دا ادعا هم کوي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په ولسوالیو کې د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی دی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي دفاع وزارتونو ویاندویانو پر ټویټر لیکلي چې طالب وسلوال د خلکو له کورونو د سپار په توګه کار اخلي او د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي په زلونو د افغان ځواکونو عملیات یا لغوه شوي او یا هم ځنډیدلې دي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې بغلان ولایت کې دغې ډلې ته د اوښتو تلفاتو ادعا هم راکړه او بل دا یې وویل چې افغان ځواکونو د خلکو له کورونو، جومات او کلینیک نه د مورچل په توګه کار اخیستی دی. ښاغلی مجاهد ځینې ویډیوګانې ازادي راډیو ته راستولې دي، په هغه کې ښکاري چې د یو جومات نه پوستې دی ویجاړوي. البته دا ادعا دوی کوي چې دا پوسید افغان ځواکونو پورې اړوند وي. بلخوا د په شمال کې د کومندو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنۍ ته ویلي د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړی ده. د دغه لوا قومندان صفی الله امیری رسنۍ ته ویلي چې تیره شپه طالبانو په نهرین ولسوالۍ کې هم حمله کړې، خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 15 ورځو را په دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د طالبانو ترمنځ شدیدې نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي وو، چې اوس د بغلان د سیمه ییزو چارواکو په خبره سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوځ لاس ته ورغلي دي. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د بغلان ولایت امنیتي وضعیت په اړه مو واوریدل. دا یوازې بغلان نه دی، بلکې د افغانستان څو نور ولایتونه هم دي چې په دې وروستیو کې، مخصوصا وروسته له دې چې امریکا او ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي، نو په دغو ولایتونو کې د طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده ساتلي دي. که څه هم ناټو ځواکونه او امریکا په وار وار پر دوی ټینګار کړی چې باید سولې ته غاړه کړي، په همدې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېری طالبان د سولې لار غوره نکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې د ازادي راډیو له تاجکی څنګه سره هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې و، ویلي و چې طالبان د وې د اومداري جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زمام کار اجمل اندر سره د ټلیفون پر کښه دی. انصاب خبرونه ته شرغلی کته سي د زلمی خلیلزاد نوې څرګندونه په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
زلمی خلیلزاد، تقریبا ور مورز لازادې راډیو سره د ازادي راډیو له تاجکی برخه سره په یو مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وي، خو وسی د ټویټونو په یوې لړۍ کې یو ځل بیا پر هماغه خبرو ټینګار کړی دی. نوموړي پر خپل ټویټر د لویدیځو ډیپلوماټانو د یوې وروستۍ غونډې پریکړه لیک ته اشاره کړې چې په دې پریکړه لیک کې پر طالبانو ټینګار شوی چې خپل نایلان شوي پسرلنی عملیات دي ودرئ. زلمی خلیلزاد دغه پریکړه لیک پر خپل ټویټر شریک کړی دی او ورسره یې لیکلي دي چې د تاشکند، دوحې، کابل او دوشنبه ته وروستیو کې سفرونه لرل او ټینګار یې د افغانستان په سوله وو، او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د یو سیمه ایز اجماع په جوړولو باندې ټینګارو. دی وایي د دې سفرونو وروسته یې په برلین کې په دغه غونډه کې د لویدیځو ډیپلوماټانو سره برخه اخیستې ده. لویدیځو ډیپلوماټانو په دې پریکړه لیک کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د هیڅ داسې حکومت ملاتړ دوی ونه کړي چې هغه د زور له لارې یا د پوځي قوت د کارولو له لارې واک ته ورسیږي. په دې کې فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروی او امریکا او دغه راز د ناټو نورو ځانګړو استازو برخه اخیستې وه. زلمی خلیلزاد هم په دغه غونډه کې وو. د په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا اوس په افغانستان کې د سولې لپاره یو نادره نړیواله اجماع رامنځته شوې ده او ټوله نړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د خبرو لارې د یو جوړجاړي د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هر هغه هڅه ردی چې هغه د پوځي لارې د واک تپلي. زلمی خلیلزاد په دې ټویټ کې دام ویلي دي چې په دواړو خواو کې افغان مشران باید دغه فرصت چې د یو تاریخي فرصت بللی د سولې او یو سیاسي هواري لپاره مهم وګڼي، له دې استفاده وکړي او په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسي. د مخکې هم ما چې یادونه وکړه چې د ازادۍ راډیو له تاجکي برخې سره په یو تفصیلي مرکه کې هم ورته څرګندونې کړې وې، ویلي و چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري دوه انتخاب لري، یا دا چې د سولې لارې یو جوړجاړی وکړي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه مرسته او ملاتړ وکړي، او یا دا چې یو دوامدارې جګړې ته دوام ورکړي. ځکه د ده په وینا هر لوری که جګړې ته ترجیح ورکړي جګړه په افغانستان کې پای نه لري. د په دې مرکه کې ویلي وو
اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
نمره باید وایم چې موږ هدف ته ده چې دواړه اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي.
په دغه ټویټونو کې چې د تازه خبره کړې دي تقریبا همدا خبره تکرار کړې دي او ویلي دي چې طالبان د سولې لار غوړه نکړي هغه څه چې د ویلې دي چې د یوې اجماع او جوړجاړي پر بنسټ باندې د افغانستان راتلونکی ټاکي، نو بیا به د زلمی خلیلزاد په وینا امریکا متحده ایالات متحدانې په هغه افغانانو سره ودرېږي چې د ده په وینا د جمهوریت لپاره لیواله دي، ملي یووالي غوښتونکي دي. دا وایي چې د نړیواله اجماع چې دا اوس دی ورته اشاره کوي چې رامنځته شوې ده دا یوازې په سوله باندې ټینګار نه کوي بلکې له افغانستان سره د یو دوامداره ملاتړ ټینګار دی او همدارنګه د یوې نوې مرحلې ته داخلېدو کې د
فکر کوم ته تخنیکی ستونزه وه د دوی خبرې مو تر پای ونه اورېدلې، خو په هر صورت هغه مهم ټکي مو له اجمل ان څخه واورېدل چې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېرې طالبان سولې ته غاړه کښېنږدي یا د سولې لاره غوره نه کړي نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې په افغانستان کې جمهوریت غواړي او یا د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زموږ خبرونه له حمید عملر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دم کړی به اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې د ارچی او شهروان کانالونو چارې بشپړې او ګټ اخیستنې ته وسپارل شول. د دغې ادارې ویا نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه دوه کانالونه د تخار او کندوز ولایتونو ترمنځ ګډې پروژې دي چې چارې په اساسي ډول بشپړې شوې دي.
دغه پروژې د اسیا پراختیا بانک په مالي لګښت تدبیر شوې چې تر 80 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت پرې راغی.
د ښاغلي خپلواک په وینا دغه کانالونه له 50,000 هکتار زیاته کرنیزه ځمکه خړوبوي او شاوخوا 2,00,000 کسان به په مستقیم ډول له ګټو یې برخمن سي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هېواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له ننګرهار ولایته بهر ته د تالک ډبرې صادرات یو ځل بیا پیل سوي دي. دا دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانی ډبرې هند، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، تایوان، جرمني، کولمبیا او سریلانکا ته صادرېږي. د نوموړي په وینا په تیرو 2 میاشتو کې د دغو ډبرو زرګونه ټنه صادر سوي چې شاوخوا 1,000,000 افغانۍ عواید راټول سوی. د ننګرهار ولایت په خوږیانیو، شیرزادو او شینوارو ولسوالیو کې د تالک ډبرو کانونه شته چې 2,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر وابي افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو پوند 115 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,490 افغانۍ.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. اوس مې نړیواله موضوع اروپای ټولنه او هند هڅه کوي چې د ازادي سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به نن په یو غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپای ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکي ډول برخه اخلي، خدا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده هغه اړ شو چې له دې پلان تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلې دي. اوس هند د اروپایي ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړې کړي. ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپایي ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې له هغې جملې د بښنې نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بښنې نړیوال سازمان د پرتګال څانګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار یې هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپایي ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړي دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي تر څو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د له منځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مشخلص از رادیو آری دوستان و دست دیر رادیو خبرونی هر اورز دست سهر لبود ماشام تر و بجو پر منزنی سپا دول از اشپش نوی او دا افم پر سال شهر پینزه سپا پر طول افغانستان که صفازه اوری دالیسی. نن دمی اتمه نیته ده کدوالو الوتون کنالی وال اورز ده. دا اورز دست محل را رسی جو چی لهم پا افغانستان که الوتون که شکار کی جی. دا افغانستان ده چا پری الساته نیمیلی ادارهش می رشی چی پا ده هیوت که چلورس و اتمش دول الوتون که موجود چی لده دلی 250 کډوال الوتن کې نور تفصیل به په دې راپور کې وو.
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره خصي مبلل کیږي. پری هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوتري، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګهرونه نیولي وي چې ښکاري کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویشت کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی. دا وایي په دل و هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مین لرم او دا مې شوق دی. نو په دغه مخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته یا هم لرې نږدې سیمو ته خو چې د ښکار زمینه هلته مساعد اوسي. نو فرا ښه دی غرونو کې دښتونو کې که سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سږ کال تر اوسه پر رود نه و راغلی زمینه سم مساعد نه و صادرو د هغې دین وروسته کبانو ښکار هم کوی سو.
کډوال الوتونکي د نسل د تولید د خوندي سیمو موندلو او دغه شان د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یوه هېواده بل ته کډوال کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکي ډیری د منځنۍ آسیا له هېوادونو افغانستان ته راځي او د دغه هېواد د لویدیځ پر لور ځي. که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی. له ډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
سپینه څڼه چې یو له کډوالو مرغانو څخه دی دا شان د مرغه د افغانستان د ساتل شوو وحشي ډولونو په لیست کې شامل دی. له بل اړخه ژبو نړیوال کنوانسیون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی. ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه ځاڼه په هغو ځایو کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده. ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا شوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیري ښیي چې په دې هیواد کې 423 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، کندوز، د غزنی ولاړې اوبه، د بلخ دشتې، فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتونکي موجود دي. د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده. د ښاغلي ناصری په خبره افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان، د غزنی ولاړې اوبه، د درقد او امام صاحب جزیرې او ځینې نورې سیمې جوړې کړي او دغه شان په دې هیواد کې یو شمېر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي. د ده په خبره په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغو سیمو ته زیات شمېر کډوال الوتونکي راغلل، خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کېږي نوموړی په اړه وایي:
بدبخت حالات افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه، د جنګ و ناامنۍ له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري، او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار ګراف راټیټ.
د مای اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوی. په دې ورځ په نړۍ کې د الوتونکو د ژوند پر اهمیت او د ځمکې لپاره د دوی پر اړینوالي بحثونه کیږي. خدا چې په افغانستان کې د ښکار له امله د یو شمېر نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، ځینې باور لري چې افغان حکومت او د دې هیواد یو شمېر اوسېدونکي دې موضوع ته ډېر پام نه کوي او د الوتونکو ښکار ورته د ساتیرۍ یوه لوبه ښکاري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمجه خلاص د ریډیو اوري اوس به ننګرهار ولایت ورسو چې لري د کرنی څنګ د دې ولایت په بیلا بیل ولسوالۍ کې کاروانګرو ته د میوه باغونه جوړ کړي دي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافي سره په همدې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتل چې تر اوسه په کومو ولسوالۍ کې او پر څومره ځمکه دا نوي باغونه جوړ شوي دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نفرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې ته هم ډیر پام دی.
په تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت سوالیو کی باغونه جوړ شوی وو، دا غو نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلورو شیانو بهترینه نتیجه ورکړې ده. وسکل تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعات ډیره خار زونه کړې و چې مالټا او لیمو دا کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ ته سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې ده دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس اټس وخت په یو زبانه باید ولاړ نه وي. نو حتی مو دادی منګه په ننګرهار چړنیز زراعتي فارم کې په خرما باندې چړنی پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په دسه لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چنده شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نوري دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاور ډیر خپل د دې قنان ډیر زیارکخه دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چنده شي.
د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی و چې په دې ولایت کې د نویو باغونو د جوړېدو په اړه څرګندونه کوله.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او دغه سکه د انټرنیټ اسانتیا لرینو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسی کولی سئ زموږ دغه خبرونه کومونی اوریدلې بیا یې واوري او یا یې په ژوندۍ بڼه واوري نو راپورونه خبرونه تحلیلونه هم لوستلی سئ او اوریدلی سئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او دغه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په ټول لوی ښارونو کې د اف ام پر 3.5 صفه صفه وځي اوریدلی سئ